نور اسلم څرګندونی هم په دې راپور کې اوریدل شي.
د ګربز د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلم او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سموده مخ کې ډیورن کرخه ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی د دې غمزپلې کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند د بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلم خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلم د دې پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلم د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې وو خو سعید دم را غنر وګټله تنخواه چې هم سر په پمې تر لږله اغه پامیا شولا شو بیا چې ته ودا سبودی دې د منځ درمی چې شتزینا زار مولینا ټیپوک دا دار شې د منځ درمی دا یو غټه خبره ده شو دا میزیس کلا نو شو په زرته موکا جوړولای لکه دا هیڅ کیمر غلی دی په دا زر موکاو میز نه شو دا بودی کړل.
قومی مخور وای لزیانمن او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغه لاسنیوي وکي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان وویل
که په وسخ سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیرنه کمباله په تو چوي نو تو ته د سوړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یو کمبال احسان ومنه بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خلک خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه دا سه خلک سره دا سه مظلومونو سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وتل نو ژوند ته ګډ کړه ډیر مې ژوند نه خښو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدون کې تر ډیره پښتون دي مخکې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامه سشوي چې پړې د پاکستان پر پوز اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګو نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2015 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړی و. د اقتصادي ودې موضوع می د ایکو ودونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخواني مشر ازرخ شافیزی سره شریکه کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا دې لږ و. دا چې د نوې حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر خام لاندې و، بیا په دریم کال کې دا 2.5% پر مختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.25% شوی دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. دنیا شبه شوی اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. او دغه هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا 10 کال کېږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري، او چین هم همدغه یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل. افغانستان تر اوسه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د 60% پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتوالي جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسیږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او مګزنی د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنی کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ یوازې په رسپندنه پېژندل شوي نه دي پېژندلي، لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دي، او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړه ښه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی هماغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابري دي او اوس ښه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته. دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي. یوازې په نورو مسایلو کې بشري او نورو مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظی صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټو، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې اوس په تکرارلو یعنی جدي په میاشت کې د پوز په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم رازم دی چې هیڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې ټول داده دي چې امنیت سره لاري خلاصې دي، ان شاء الله قیمتي نه کیږي، نو د ضرورت په انوال شاید نه شي. یو دلیل دی دغه چې قیمتونه لوړېږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي له امله یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شیان رانی شي، او دا ذخایر له بین زی او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنی د تقاضا له مخې لوړېږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته یا دیر لږ دی او لاری امن دی د خلیزی او رازی او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت دې تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشارو ته کڅوکو ګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بلورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دوه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې ارزو کړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه ای. په دې خاطر چې دوه اشاره درې تر درې اشاره نه پوری سلنه پوری زموږ د څه وده ده، د نفوس وده ده. هر کال دوه اشاره درې تر دوه اشاره نه سلنه پوری د نفوس زیاتېږي. او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې د اقل لس سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نه سي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي سب د ملګرو ملتونو د زینو راپورونو لمخي پر افغان شوزو انجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر زیان اړولې. څنګه دا خبره تر کومه ځای پورې دقیقه ده؟
مشکلات او ستونزې ډېرې دي. د مثال په توګه که چېرې نیمایي د نفوس د هېواد تعلیمات عالي څخه بې برخه اوسي، بیا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا ښځینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنی نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون لري. اوس هم د بنوالي همدا ښځې کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي، بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره. دا خو جریان لري. ولې هغه هېواد چې نیمایي نفوس یې بشپړ وده نشي کولای؟
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواری ښکاره کړه چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي. اوس 60 کال کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارز وکم چې دا هر بنده چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور. دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندې دي، دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خند رازیږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنی کوي. نو هیله من یو چې دا لاره زر تر زره د بینالمللي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. او دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي، نو که دا لاره خلاصه وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لږ شي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات وي.
حافظي صاحب ډېره مننه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزې ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پنای کله شیدا یغه د خوست تنې ولسوالۍ اړوند نریزی کله ورته وای او لکمرغه نریزی کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز مختم حاصل دای چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز ته اوسېګم. خوست شریعت پانتون کې مادیات ولوسیدی او بیا په مختلف ډول ته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوایم او نږدې شپږ د شکاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینی خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکو ما غو وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نشول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کما. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به هغه د کلي جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مو مچ ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو اغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا غا دي شیف سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشیدل طبيع مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بخې زیات مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبي غونډې به مکولې مشاعرې به کرکتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړ چې اغه مزه عمل نه غا شیر لیکلو ته وحث ولم.
په یاد مو دي چې لمړني شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي.
زه فکر کوم دا غوول کلن دی ارلس کلن به ما چې غلمنی شیرونه ملیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمرم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شیر خو نش سړی ورته ویل خو ما د سندرغاړو روپۍ ته مو چاورې دي چربای ته مو چاورې دي او ځینې سپه په مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لسکلن ټول لسکلن وو ما چې په اصطلاح شیرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولې
نه هغه خو مې نه دي ساتلې. اوس به دا و تکل سي چې هغه وخت ما د لیکلم سم نو وزده هغه دا ول چې اوس یې ملال کوم نو مې دا بل په دې ډیر نه پوهې دم چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق وو یو ذوق وو هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راسته
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړی راته وی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم به دغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس کله کله ملګری یادای دا یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داس یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه د خپل ز فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زی لغه شاعرانه تب لري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واتیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلف حالات سره مخامخ کیږي او له وړوالي نه ډېر رنگینې شي ډېر د درد او غم شي به په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم د کی د شعر چوکاتونه د کی د اوزان د کی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه ډېر داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي د کیږي غونډې نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کیږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کیږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کیږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کیږي نو ډېر محدود داسي چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته درته وایي چې کله کله کرکتنې هم لیکي کوي نه لیکي خو اوس که کولای شي خپل یو شعر راته وایست
مسترګو تکل صاحب د نور خبرې په بیا ورستو کو زما مال وړې په شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زبا لمړی یو غزل وایم اوریدونکو ته پریلا چې تاسو مخ واخې د غزل یو څه وګدای کړه کله یو بایته دی نو دا ټول به وایم که تاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو به خودی راغله ورستی تاس کې د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رس تر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوګبو غند خوار خو درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینه څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینه څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د دورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته سلام شو چا دې نوم واخیست محفل کې دن قامتې چا دې نوم واخیست محفل کې دن قامتې به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو په سي تمام شو
ډیره زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغه شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ور سره وایست لطفا چې تاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکا صاحب دا د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم، ځکه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپل د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي اخمن یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، او همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې، پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشوا تر څو شاعران لګیا هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سے ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلی مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایا دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلی وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعرۍ سره دا غوړي غزل قالب چې دا یا ژانر چې دا ډېر سره خوړلې ده، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چې په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا دا حمزه بابا او حمید مومن شاعر او دا اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده، نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي دي.
ډیر ملي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه په کښتا یو تا آزاد شعرونه په کې دي، خو غزل په کې ډیر دي. داس مثلا فلوریزم په کښتا یو څه ده، خو اکثریت چې دی هغه غزل دي. تکلیف
ډیر زیات مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتنه لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکلیف زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ما دا ولي چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې دتلم کابل کې په دینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لا کم ډیره ده، د اوسم ډیر وخت د شعر لیکلو نه دا غوډه شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې کوی دوه هه تر سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلمه. نو ځینې لیکنې مې کړې دي، هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه هڅه کوم ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبرې دي، په مجلو کې مخبرې شوې دي، او فکر کوم چې د کره کتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډي ژبو کې چې دا په ګاونډي مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جمعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، که هر څه ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. دا اوس موږ د چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړې. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کې یا سړی پېکاني شي. ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کولای شي زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر رامضا بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای، په دوی باندې کره کتنې کړي وای، لیکلي پې کړي وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر پوله او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه د خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کره کتنو د لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړې هم دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وه که هغه زما ځان وي که نورو ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته وي چې کره کتنې اړخ ته یو پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې درنو شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا تر حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډیر زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زبا تکل سره تاسو واکه دي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی دا اوریدونکو سره شریک مله د خوښی شي څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې زما د ټول محرومیو کیفیت را سم کړی چې می د ماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې ماتې شوی وعده و په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي ستا د ټول بهانو لسره چې حال د هر مخکې د قیامت وای څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې مدماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیر زړتانګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم چې زموږ د نیمو شپو د پیدارۍ لته څوک انزورګر بشي پیدا او کنه چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنه نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم
ډېره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولي یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخلم د موږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلای صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د یاره د پمک صالح صاحب نو مخکې تاسو وګورئ چې دا ممتاز ورځي سود دې دې ټول شعرونه تقریبا مالوستي دي د دوی اثر مې وستي دي نه واځي د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې ملوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډېر ګران دي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډېر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کوتي ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو خو زه خپل ډېر علاقه مې چې دا مثلا کاروان سے وہ درویش دورانی دا نور استادان شام ولم په پسرلی سے سره مې بیا د شیل له هغه ډیره جوړه دا هغه بیا د علماء او زه خپل دا حق مې دایي کوو کړای شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وران دي کی یو خبر وران دي کی دا څه خبره چې هغه ډیره سرسری نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې کوو کړای شم په شعر کې یو جوړه خبره وکړای شم کا خبره دې په یو ډیر ښه انداز وکړای شم نو هم دې لپاره ډېر وخت په سرلای سید العلماء او په استرا ډېر پښتو ګور پټایې دي
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروي د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی نګري یو څلور پنځو سي یو څلور شال غو ووسی یو څلور زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیز میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یم ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبرې یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې د تکل څه خبره کړې دي او د کتاب په شکل مې نه د خبره کړې او په پلی سټور سامنا ورته لرم زه خپل تاسو یو ډول په فکر يم چې څومره چې شعر سړی په احتیاط وکړي بیا بیا خپل شعر وایي او بدی باوري ما چې شعر وخت بل تخیږي فکیږي نو د دې شعر خبرولو ساده کې ټول نه يم سړی دې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شعری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکاله تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای په منی وکړو
تکل ته دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخه نه والته مې خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ ډېر ایله ورته پکار ده، ډېره توقع ترې پکار نه ده چې ډېر فوق العاده دي موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتو به د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتلي یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاک شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپل شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې عقل دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتو په ځان کې پیدا کړي.
ډیر ډیر مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
خوش زنگونه که خوش زنگونه سزن رو نکه